امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د فعالانو نیول کېدل. یوناما دا بهیر د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره یې د دغې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په ایران کې د چاودنو نه وروسته د ملي ویر اعلان. ایران، امریکا او اسرائیل په دې بریدونو کې ښکیل ګڼي، خو امریکا وایي په بریدونو کې لاس نه لري او د دې شواهد هم نه لري چې اسرائیل په کې ښکیل اوسي. په پاکستان کې د یوې افغاني فعالې ستونزمن ژوند. صفیه عارفي د هغو اعتراض کوونکو له ډلې څخه وه چې د طالبانو لخوا تر فشار وروسته د وطن پریښودو ته اړ شوه. دا او نور نړیوال او سیمه ایز مسایل. کله تاسو موږ خبرونه تر پایه وګورئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د مرغومي 14 نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري 4مه. زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونه میلمه د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي به په ایران کې د وروستیو خونړۍ او چاودنو پر غبرګونونو او سیمې منځني ختیځ او افغانستان باندې به یې پر اغیزو رڼا واچوي. له اسلام آباد څخه به زموږ همکار خدای نور ناصر په پاکستان کې د طالبانو د پلاوي د خبرو تازه حال هم راکړي. له جلالي صاحب او ناصر صاحب نه په منې سره هیله ده تاسې ګران لیدونکي هم موږ سره مل واوسئ. د خبرونه لومړی مطلب، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی دفتر یا یوناما د طالبانو لخوا د نجونو او فعالانو د نیولو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو احکام ځپونکي بللي دي او په دې اړه یې اندېښنه هم څرګنده کړې ده، خو طالبانو د خپل سر نیونو مسله هم رد کړې ده.
کابل کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د انجونو او د زده کړو د فعالانو د نیولو د بهیر د چټکېدو تر راپورونو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر پلاوی دا بهیر د اندېښنې وړ بللی او د ژر بندېدو غوښتنه کړې ده. یوناما چهارشنبه ناوخته پر ایکس ټولنیزه شبکه ولیکل چې د خپل سرو نیونو په دوام د ښځو د زده کړو د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د تیر 2023 کال په اکتوبر کې د منیجه صدیقي نیول د اندېښنې وړ دی. یوناما د خپل سرو نیونو د بندېدو غوښتنه کوي. د کورنۍ حقوق مدافع وکیلانو پاملرنه او عادلانه محاکمه باید رعایت شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو سیاسي مشارکت په نوم د افغان میرمنو د حقونو یو خوځښ په ویلامه کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل په ځانګړي ډول دشت برچی کې وضعیت ډیر خراب شوی او طالبان نجونې د بد حجابۍ په بهانه نیسي او نامعلوم ځای ته وړي.
در چند روز اخیر گروه طالبان در کوچه ها و خیابان های دشت برچی غرب کابل به زنان و دختران جوان حمله ور می شوند و با زور و خشونت ایشان را به داخل موترهایشان می اندازند و به مکان های نامعلومی انتقال می دهند و مشخص نیست که سرنوشت این دختران جوان و این زنان چه خواهد شد.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ملي تلویزیون سره په مرکه کې د یوناما د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې خپل سر نیونه نشته او په دې برخه کې کیدونکو اجراءات قانوني او د شریعت مطابق دي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمن او نجونو په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه څرګنده کړې.
بل شکه موږ د افغان میرمن او نجونو په وړاندې د طالبانو په ځپونکو احکامو او د ټول شمنو حکومت د جوړېدو لپاره د هغوی د ارادې په نشتون اندېښمن یو. هغه تصمیم چې هغوی نیولي د افغانستان ټولنې ته د نه جبران وړ تاوان نه رسوي او طالبان د نړیوال ټولنې د اړیکو لعادي کېدو لري کوي.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی ملکی استازي نیکولاس کی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د طالبانو د پالیسي ګانو له کبله افغانستان په نړیواله کچه منځوي شوی دی.
I agree there's a huge
په دې اړه یو لوی شک شته چې طالبان بعد ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ کېږدي او جوړجاړی به وکړي. په کوم ډول چې دوی په افغانستان کې میرمنې او نجونې ځپي او ځوروي دا کار په مخالف لوري روان دی او ټول افغانان دا احساس نه کوي چې یو استازي حکومت لري. په دې برخه کې زیات شک شته، خو طالبان دې ته ګوري چې نړیوال ټولنه په قوي توګه سره متحده او منسجمه ده.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان لپاره د نوی استاد ټاکل کیدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ملاتړ کړی دی.
We do support the resolution.
موږ د پریکلیک ننګه کوو. دا پریکلیک د افغانستان لپاره د یو ځانګړي اساس ټاکل کیدو غوښتنه کوي. زموږ باور دا دی چې یو ځانګړي اساس به په خپله موقف کې وي چې په پریکلیک کې د شته اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 19مه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي اساس ټاکل کیدو او د طالبانو سره د تعامل په اړه وړاندیز تصویب کړ. خو د طالبانو حکومت د ځانګړي استازي ټاکل غیر ضروري اقدام ګڼل دی. سمیع الله جلازای د امریکا راګ.
بل په لوپ داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په پاکستان کې د ورستۍ بریدونو د زیاتوالي لامل په ظاهره ترنګلی شوې دي. پاکستان د طالب پلاوي سره خبرې غټورې بللې دي. ورستۍ جزئیات په اسلام آباد کې زموږ خبريال خدای نور ناصر راکوي چې ورته ستړي مشي. وایم ناصر صاحب ستړي مشي په خیر راغلي. د دواړو خواو ترمنځ د دیوران پر کرخه د امنیتی سونزو د هواري ترڅنګ اته کډوالو پر سونزو هم خبرې وشوي او کنه مهم ټکي څه و د خبرو؟
ډیره مننه شایسته جانې. د دغه سفر په حق له تر اوسه پورې یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا وخت د تلویزیون سره خبرې کولې. نو هغه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی په خپل ایکس پاڼه باندې د ملا شیر مخن سره د ملاقات خپل عکس پور کړی او په دې کې لیکلي وو. تر هغه وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم خبر پاڼه خبره کړه چې په هغه کې دا و یوازې دومره ویل چې په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې وسوي، په سوداګرۍ باندې خبرې وسوي، همدغه سي په ځینو نورو مهمو مسلو باندې خبرې وسپې. خو د دې ذکر په دې خبرو کې نه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبر پانه کې ستا چې په چټي باندې خبرې سوې دي او نه هم د طالبانو حکومت لوري چې کوم د غوي سفارت دی یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دی هغوی چې کوم بیان خبره کړی دی هغوی کوم د دې ذکر نشته چې په چټي باندې خبرې سره سوې دي. خو ځینې سرچینې وایي په اسلام آباد کې چې دغه سفر لوی موخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چټي په اړه خبرې وي چې پاکستان د مدیر رئیس دغه تور پورې کوي چې چټي آلته پټن ځای د لري او لا ماغه ځای پاکستان کې بریدونه پلان وي. لدی سره د تبې دوه ام چې دغه پلاوی چې مشریه ملا شیرین اخوند کوي د پاکستان کې د طالبانو سفارت ویلی وو افغانستان سفارت چې دغه سفر به دوی ورچی وي. نو کدا سی وی بیا شاید دغه پلاوی نن بیرته افغانستان ته ستون څه وي دا غوی د بیرته تک په حق له هم رسنیو ته هیڅ معلومات نه دی.
بله د حیات مشرتابه په تړاو تر دی وړاندې هم ملا شیرین اخوند طالبانو د حکومت په استازي توپ د پاکستان او تحریک طالبانو پاکستان سره په تماس کې وو. ولې ملا شیرین د دې حیات مشري په غاړه واخسته او په کوم دلیل دای د پاکستان د اعتماد وړ یو کس بدل شوی؟
رسنی تر ډیره پوری ملا شیرین اخوند یوازې د کندهار والی یادوي. خو خپل ملا شیرین اخوند هغه د طالبانو د حکومت استخباراتو معین دی. نو هغه مهمه توقید ما په فکر باندې او هم ځکه دغه سفر وکړ. او بل تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې ولی ملا شیرین اخوند اولی هم د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت څوک نه و.
بله
هغه ډیر طالبانو ته نشته سرچینې وایي چې خپل ملا شیرین اخوند د طالبانو مشر ملا حفظ الله اخوندزاده ته ډیر نشته دی او د هغه ډیر خاص کس دی. نو ځکه وایي چې دغه سفر هم هغه وکړ. که څه هم ځینې د طالبانو چې په غوښمن نیوکه کوي هغه وایي چې د ملا شیرین اخوند د پاکستان د استخباراتي ادارو سره ډیره پاړې کوي. خو زما په فکر باندې دا شکاره دلیل دی چې یو خپل ملا شیرین اخوند د طالبانو د حکومت استخباراتو معین دی او ورسره بیا د طالبانو مشر ملا حفظ الله اخوند ته ډیر نږدې دی. نو کله چې دا عمله ملا شیرین اخوند راغلی او بندا چې د کندهار والدین او په کندهار کې هم دغه پډیورنت کر شپان دي ډیره پیچې سی وی دي.
بله بله
نو کله چې اسلام دی هم دغه سفر سوی
خوشاله اوسې. ډیره زیاته مننه کوم کور ودان. مننه
ډیره مننه تاسو.
د سیمه مهم خبر ترازو د سپاه پاسداران د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی پتلین کې تر خونړی او چاودن وروستنن په ایران کې ملي ویر اعلان شوی. امریکا وایي چې په بریدونو کې لاس نه لري او د دې شواهد هم نه لري چې اسرائیل پکې ښکیل ووسی. د ایران ولسمشر وایي چې د دې برید عواقب به د اسرائیلو لپاره ډیر خطرناک وي. بل پلو په ایران کې برید د طالبانو په شمول ګڼ شمیر افغانانو هم غندلی دی.
د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې په 14 کې یو سلودری تنه وژل سوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له دغه 14 وروسته ترکیه ته خپل سفر وځنډاوه او نن پنځمه په ایران کې ملي ویر دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اسرائیل ته په اشاره اخطار ورکړ چې صهیونیستي رژیم به پرته له شک د دې جنایت ستره بیا ورکړي.
دا به رژیم صهیونیستی مشتاق میدم تاکید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد.
خو د اسرائیل د پاوز د ویاند دانیل هاګاری څخه د ایران د دغه تور په اړه پوښتنه وسوه. هغه وویل د اسرائیل تمرکز له حماس سره په مبارزه باندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل او امریکا په دغه چاودنو کې لاس نه لري.
And متحد ایالاتونه په هیڅ ډول پکې ښکیل نه دي. هیڅ داسې دلیل نه وینو چې باور وکړي چې اسرائیل او چاودنه کې ښکیل وي.
همداشان جان کربی د امریکا د ملي امنیت شورا ویان په ایران کې د ملکی خلکو په وژنی خوشنی وخوده، خو زیاته کړه چې نه له پیښې وړاندې او نه له چاودنې وروسته امریکا هیڅ معلومات نه لري چې برید چا وکړ.
موږ داسې هیڅ شواهد نه لرل چې قاسم سلیمانی د مرک د کلیزې په غونډه کې کوم برید کیږي.
تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا چاودنې هغو بریدونو ته ورته دي چې د داعش ډلې کوي. د قاسم سلیمانی په تلین غونډه کې د ملکی خلکو وژنه د ملګرو ملتونو په شمول په نړیواله کچه په پراخ ډول غندل سوی ده او د منځنی ختیځ د جګړې د پراخېدو ویر ښودل سوی ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم نن د پنجشنبې په ورځ په یوه لنډه اعلامیه کې چې د دغه وزارت د اکس په پاڼه خپره شوې ده، د برید غندلی او د چاودنو د قربانیانو د کورنیو او د ایرانی دولت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری رژیم ګڼ شمېر نورو سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د کرمان د تیرې ورځې برید غندلی دی. قاسم سلیمانی په ایران کې یو پیاوړی کس بلل کېده او په سیمه کې د ایران د پالیسیو طراح و. سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د هغه د جنازې په مراسمو کې هم د ګڼې ګونې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي وو او تر 200 زیات ژوبل سوي وو. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
په همدې تړاو د ایران په کرمان ښار کې د ساتونکي ځواک یا سپاه پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې چاودنو په منځني ختیځ کې د جګړې د لا پراخېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي سره ارزو. جلالي صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. خوشاله یم چې تاسو ګورم. نوې کال مبارک شه. په پیل کې غواړم په ایران کې د وروستي چاودنو په اړه ستاسو نظر واورم. ایران امریکا او اسرائیل تورنوي، خو امریکا او اسرائیل یې ردوي. آیا دا د منځني ختیځ د جګړې سره تړاو لري؟ یعنی د ځنو ادعاو پر بنسټ ښایي د بهیري د بریدونو متقابل یو اقدام وو سي.
تشکر کوم. تاسو ته سلامونه وایم. اساسا په منځني ختیځ کې داسې کړکېچ مسایل راپورته شوي دي، مخصوصا د غزې د جنگ نه وروسته، چې د هر چا احتمال دی شته چې مختلف ډلې د خپلو همفاصلو دپاره پکې اقدامات وکړي. دغه حادثه چې په کرمان کې واقع شوې ده ګمان نه کوم چې د لویو پروژو جز وي، دا د نورو وړو پروژو جز دی. ایران په خپله د ځینو جنګي ډلو د ملګرتیا په واسطه باندې ځانته هم ډېر دښمنان پیدا کړي دي. نو فکر نه کوم چې دغسې حوادث د لویو جګړو یا د لویو جنګ سبب شي، اما اوزار نور هم کړکېچنه کوي. ماشي چا دا کار کړی دا په دې پوری مربوط دی چې ټول هغه عوامل وسنجول شي. ګومان نه کوم چې لوی قدرتونو په دې کې لاس لري، یا اسرائیل امریکا چې په خپل رد کړی دي، شاید نور ډلې وي، یا ایران په خپل ډېر دښمنان لري. اولې د داعش ډله ده، د خراسان ډله ده چې په خپل داسې اعمال ترسره کوي. په خپل ایران په داخل کې مخالفین لري، د مجاهدین خلق په خپل د ایران سره جنګیږي. نو ځکه دا ډېر احتمال لري چې ډېر نورې ډلې په دې کې وي، د فرصت استفاده کړې وي او دا چودنه کړې وي.
سوریه کې د لبنان په بیروت کې او ایران کې د بریدونو په جواب کې هم حزب الله، هم سپاه پاسداران او هم حماس د غچ اخیستو غږ کړی دی. د څه ډول ځوابي بریدونو او د اوسنۍ جګړې د لا شدت احتمال لیدل کیږي؟
د لا فوازینه چې تیر شو، البته دا خلک دا خبرې کوي، ایران ځانته ملګری لري په عراق کې، دی حزب الله کتایب یا دی اهل حق کتایب دی جنگی ډلی دی، سوریه کې شته، په لبنان کې حزب الله ده، په یمن کې حوثیان دی. دوی دا البته دا لفوازی کوي او دا ګواښونه کوي، مګر هر هیواد هر ډله دغه مسائل د خپلو ګټو او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ویني. ګمان نه کوم چې دغه حادثه دې سبب شي چې دغه ډلې په خپله دومره یو لوی اقدام وکړي چې بالاخره دوی ځان وشي کړی دغه نه ځان وباسي.
بله، نو ایران به وغواړي چې په دې جګړې کې مستقیما ښکېل اوسي. په معمول ډول ایران خپله مستقیما جنگ ته نه داخليږي او د نورو هیوادونو جنگیالیو په جذبولو ځواکونه جوړوي او د پانګې په توګه کاروي. فاطم یونی یو مثال دی. جلالی صاحب، آیا د دې امکان ویني چې د منځني ختیځ په جګړې کې د فاطم یون د نیابتي جنگیالیو نه هم کار واخیستل شي؟
دا امکانات شته، ځکه ایران همیشه خپل پالیسی دوه رقم یو حکومتو سره روابط لري او له بلې خوا ځان ته ډلې جوړوي په مختلفو هیوادونو کې چې کچیر چې روابط د رسمي روابطو له لارې ترسره نه شي، دغه ډلو په واسطه دا کار وکړي. فاطمیون په خپله تاسې مثال ورکړي، د نورې ډلې هم شته چې دوی په غیر رسمي ډول روابطو سره لري او په خپله د هغو په واسطه باندې خپل عمل خپله منځني ختیځ یو لوی مشکل ګرځېدلی دی. دولت د مقابل دولت کې جنګیږي، دولت د غیر دولتي قواو سره ارتباطات لري، غیر دولتي قواو له غیر دولتي سره ارتباط لري، ځینې هیوادونه غیر دولتي قواو د دولتو په ځای استعمالوي. دا یو کړکیش حالت دی چې البته مشکلات رامنځته کوي.
بله، نو جلالی صاحب، پر افغانستان به اغیز څه وي؟ د ځینو کارپوهانو په وینا ایران غواړي چې طالبان او استشهادي کنډک په خپل ائتلاف کې شامل کړي، د امکان څنګه ارزوي صاحب؟
کچیرته ایران دا وبلی چې یا داعش خراسان دا کار کړی دی، یا نور هغه دلی چې لکه جیش عادل یا هغه دلی چې ایران په ضد دی، یا هغه شیعگان په ضد دی، که دا معلوم شي ایران معمولا کوشش کوي د خپلو هغه ملګرو ډلو له لارې خپل اقدامات وکړي.
بله، نو په اخر کې کا پاغزي کې د جګړې د راتلونکو پړاو په تړاو خپل ارزونه موږ سره شریکه کړي، ځکه ډیر کارپوهان دا نظر ورکوي چې د چارواکو په قول دا جګړه به په میاشتو دوام وکړي. د ملګرو ملتونو هڅه د وینو د تویدو په مخنیوي کې هم دومره ارزښمن نه ښکاري. تاسو څه وایاست؟
مشکلات پکې موجود دي، مشکلات موجود دي. ګومان نه کوم چې د هیڅ هیواد په دغه سیمه کې د جنگ لاري خپل منافع تامین کړي یا ثبات راولي. ګومان کوم چې بل اخره د ډیپلوماټیک لاري نه د شخړه لکه چې د شدت نه د شدت نه کم شي.
ښه، نو یو بل پښتنه، پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ملا هیبت الله ته د نږدې کس ملا شیرین اخون په مشرۍ څنګه ارزوي؟ پاکستان د طالبانو نه څه غواړي؟ دوی ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارل، د سرحدي سیمو یې انتقال، او یا هم د ټي ټي پی او پاکستاني حکومت ترمنځ خبرې؟
په افغانستان کې متاسفانه یو ګوټه حکومت موجود نه دی، دوه حکومت موجود دی، یو قندار کې دی، یو کابل کې دی. قندار کې څوک دی ارتباطات علاقه طالبان له مشر سره او د پاکستان سره دی؟ دا د هیئت د طالبانو له قندار دی او کابل په کې نقش لري، دا مانو نو ځکه پاکستان د افغانستان حکومت او قندار سره جلا جلا ارتباطات لري. فکر کوي چې اساسا دی باید خپل مور دغه تفاهم لکندا سره وکړي ځکه کابل نه دی صلاحیت لري او نه د دې جوګل شي ژوند شي وکړي تر سره کی ځکه هغه دلې چې پاکستان کې فعالیت کوي هغه دلې چې پاکستان ترې ناراضه دی هغه د کابل تر کنټرول لاندې نه دی بلکې کندهار تر کنټرول لاندې دی هغه هغه دلې دی چې طالبان په کلو کلو ورسره جنگي دي بلګری دي او ځان نه ستړي جلا کولای
دي رضایت مننه کوم جلالی صاحب کور ودان بریالي وسی سیمیزو مسائلو ترازو او پنړی کې نور خبرونه بنگلاديش د راتلونکو یک شنبه په ورځ د عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نیسي دا سي اټکل کیږي چې لومړی وزیر شیخ حسینه به په پرله پسې ډول د څلورم ځل لپاره او په عمومي توګه د عوامي لیگ تر مشرۍ لاندې ائتلاف لپاره د پنځم ځل لپاره بریا ترلاسه کړي په دغه هیواد کې د ټاکنو پایلې تر ډیره روښانه دي ځکه چې اپوزیسیون یعنی د بنگلاديش نېشنلست ګوند په ټاکنو کې د ګډون سره بایکاټ اعلان کړی په ډاکا کې ځینو اوسیدونکو ویلي چې دوی به د رای چونې زحمتونه باسي خو لا راتلونکي حکومت نه غواړي چې د انفلاسیون مخه ونیسي بل په لوده پنځشنبه په سهار د بغداد په مرکزی برخه کې د ایران په ملاتړ د ملیشو د لوجستیکی ملاتړ په مرکز باندې یو هوایي بریډ وشو چې پکې د ملیشو یو جګپړی قمندان وژل شوی دا لاسم د ستی څرګندنه ده چې دا بریډ چا کړی په بغداد کې د متحده ایالاتو د پوځ او سفارت چارواکو هم د تبصری او یا خبرګون خودلونه ډډه کړی د ولسی تحرک ځواک چې د عراقي پوځ سر کنټرول لاندې ملیشو ډله ده په وی اعلامیه کې ویلي چې د دغه ډلې د عملیاتو مرستیال مشر مشتاق طالب السعدي یا ابو تقوا د متحده ایالاتو په بریټ کې وژل شوی دی چیرونکو د لومړی ځل لپاره د سیلیکون په ځای د ګرافین څخه سیمی کنډکټر یا نیمه هادي جوړ کړ دوی وایي چې د یو سیمی کنډکټر په رامنځته کولو چې د سیلیکون پر ځای د ګرافین څخه جوړ شوی وي د برېښنا لارې د سہولتونو نوی دور پیلولای شي او د کمکیو زیرکو خورا ګړندې او وغیزناکو برېښنایي آلاتو او وسیلو د استعمال لپاره لارې هوارېدای شي اوس مهال د ټول اصري الکترونیکی وسیلې په سیلیکون تکیه کوي سیمی کنډکټرونه هغه مواد چې د برېښنایي آلو بنسټیزو برخو کې کار شوی دی او د جورجیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ کې د فزیک پروفیسر والټر دی هیر په اټلانټا جورجیا او تیانجین چین کې د میشتو څېړونکو دی ویډیو لمشري وکړه چې د ګرافین سیمی کنډکټر په تولید د سیلیکون لپاره یو ګټور بدیل هم وموندل شي قدر منو لیدونکو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ته دوام ورکوي یو ورځ وروسته لاغه چې په بیروت کې د اسرایلو د درون په یو بریټ کې د حماس یو لوړ پړی مشر وژل شو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی د اسرایلو او حماس د شخړې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په ورته وخت کې له اسرایلو هم غواړي چې د فلسطینی ملکیانو خوندیتوب ته پام وساتي نور تفصیل پر رپورت کې
د حماس مرستیال مشر صالح الروري د سیشن بي پورز نا وخت د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بي پيلټ الوتکې په بریټ کې وژل شو دا هدفي وژنه اسرائيلو نه تایید کړي او نه رد کړي دا د چهارشنبه پورز د بهرنو چارو وزارت د ویان میتیو میلر نو پوښتل شو چې آیا متحده ایالات باور لري چې د اسرائيل له خوا د الروري وجل توجیه لري میلر دا جواب ورکړو
I will say that he was a brutal
زبوویم چې هغه یو وحشی ترهګر چې د ملکیانو په وینوي لاسونه سره وو او زبا نور څه و نه وایم
کارپوهان وای اندېخنه لري چې دا وجنه به په منځني ختیس کې پراخه سیمایزه جګړه پیل کړي او په غزي کې د حماس لخوا د یو سل نوې شپاتې يرغمل شو د خوشی کولو لپاره به خبري ودروي
زه فکر کوم چې دا په احتمالي توګه د اوربان سره یو ځای د يرغملو د خوشی کولو لپاره د خبرو اترو هر ډول حسي پیچلې کوي ځکه چې د کاس په دو خبرو اترو کې کلیدی رول وبوه هغه په خوا په قطر کې اوسېده او زه فکر کوم چې هلته یو مهم کس وو
اسرائیلو د چهارشنبه پورس په غزه په تړنګ کې نوی هوایی بریدونه وکړل په داسې حال کې چې اسرائیلی پوځ ویلي چې د بي پيلټ الوتکې له بریډ وروسته د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله لخوا د بریدونو لپاره د تیارسي په حالت کې دي یوه شنونکې مارا رډمن امریکا غږ ته ویل هغه په دې باور ده چې اسرائیل د امریکا او نورو هغه خبرو ته غوږ نیسي چې ترینه غواړي جګړه هدفي پړاو ته داخله کړي خو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو باید کورنۍ سیاسي اندېخنی هم په پام کې ولري
and so i do believe israeli leaders
زه باور لرم چې دا اسرائیل مشرتابه نورو ته وغږدي
خو زه فکر کوم چې په سیاسي توګه د اسرائیل دننه جلا وضعیت دی، او په ځانګړي توګه د لومړي وزیر لپاره چې غواړي حکومت په خپل کنټرول کې وساتي. که څه هم روسي ټول پښتني ښایي چې هغه د اسرائیلي نفوس نه په ټوله کې یوازې 15% ملاتړ ترلاسه کړی دی، نو هغه کوشش کوي چې د خپل ائتلاف اخی اړخ غړي راضي کړي تر څو د لومړي وزیر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي. د حماس ځپلو لپاره د اسرائیل بمباره او د غزې د ترانګې پراخي برخې ویجاړې کړې دي. د حماس تر واکمنې لاندې په غزې کې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوي دي. اسرائیل د اکتوبر په 1 د حماس د ترګریز برید نه وروسته خپل عملیات پیل کړل چې شاوخوا 1200 کسان وژل. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
هیله ده چې دا خبرونه وګورئ، ځکه چې په امریکا کې د میشتو افغانانو کیسې پکې رانغښتل شوي. بل پلو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته د دوی حکومت په هر ډول اعتراض بندیز لګولی، او هغه اعتراض کوونکي چې لارو کوڅو ته راوځي د طالب چارواکو لخوا نیول کیږي. افغانه فعاله صفیا عارفی یو له همدې اعتراض کوونکو څخه وه چې اوس له وطنه پاکستان ته تښتېدلې، خو وایي هلته یې هم ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. زموږ همکاري رپورټ وړاندې کوي.
بی کور او بی هیواده داسې شپې ورځې چې هیڅ کار پکې نسته، خو هیلې شته چې زده کړه، کار، روزګار او ژوند به روان وي. دلته ژوند له خپلې کورنۍ لرې دی، او د خپلې کورنۍ د پریښولو دلیل دا د دې په وطن اوسنی واکمن یادوي.
به این دلیل اما محدودیت هایی که بر خانم ها وضع شده بود از قبیل که اجازه نداشتن وظیفه، اجازه نداشتن آموزش و اجازه نداشتن که بتونن به یک ولایت و یک کشور دیگه سفر نمایند، همو قویدات که بالای هم افغان ها یا به خصوص خانم ها وضع گردید، ما هم امی نمیتونستم که بدون محرم سفر کنم و بدون محرم به یکی از ولایت های دیگه یا وظیفه. مدتی که حاکمیت طالبا آمده در افغانستان، ما بیکار هستم و بی سرنوشت هستم، نمیتونستم که به وظیفه بروم و یا همچنان امون نفقه که در زمان جمهوریت به دست می آوردم او را به دست بیارم.
دغه فعال وایي د دې ټول ورځ کار همداوي، او له کور بهر ورته د کار کولو اجازه نشته ځکه نو هیڅ کار نه کوي. خو زیاتوي هیلې یستا چې دغه بیکار ژوند به ډیر ژر بدل سي.
که از قبیلی که نداشتن مدارک و هویتی و همچنان دسترسی به آموزش و بهداشتی و اشتغال کار، به می دلیل که ما هم نمیتونم در اینجا یک شغل بر خود انتخاب کنم و بتونم اینجا کار کنم، به می دلیل ما وظیفه و ندارم، اینجا بیکار هستم.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته په زرګونو افغانانو خپل وطن پریښود، او د ګاونډ پاکستان او ایران په شمول یې ګڼو نورو هیوادونو ته پناه یووړې. دغه افغانان چې اکثریت یې څنګلورو هیوادونو ته د دریم یا غربي هیوادونو په تکل راغلي وو، په ډیرو تر دوه کاله زیات وخت تیر سو، خو لا هم دریم او پرمختللي هیواد ته په رسیدو کې بریالي سوي نه دي.
ډیره زیاته مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مل وی او دا خبرونه ممدلته پای ته رسیدي. خو لخل زاین خوځېګیما د ری خبرونه نشر ته چمتو ده. تاسو د امریکا غاګدري او پښتو خبرونه رادیوي خبرونه تلویزیونی خبرونه کتلای شئ او پترس کې زموږ په ویب پانو هم او په فیسبوک پانو مهم خبرونه ترلاسه کولای شئ. څو شی به ورسته د ری خبري خبرونه پیلېږي. زما همکار د دې خبرونه کوربنه سحر جان عظیمی ده چې ورته خراغ لاستوایم. سحر جان ستړي مشه په خیر راغله.
مننه شایسته جان. سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده موضوع ویژه بحث ما موضوع واکنش یونما و دستگیری دختران توسط طالبان در کابل به بهانه بدحجابی خواهد بود. گزارش دیگری هم در رابطه با وضعیت مهاجرین در پاکستان داریم که تا آخر برنامه با ما